نو کتون کو ورې دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوالو یا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده نن د نهه یا سیشن به ورځ 2019 کال د جنوري 22 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی اونیمی په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دي لوی خیبر پختونخوا کې درته سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو مهمه موضوعاتو باندې به تفصیل تاسو وړاندې کوو خلاول سرټکی
د سند یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل سوی غړی علم زیب مسید د څلور ورځو لپاره په ریمانډ د تانه بند ته لیږلی په داسې حال کې چې د علم زیب په وړاندې مقدمه روانه ده د نیول کېدو په ضد یې احتجاجونه هم سوي
د افغانستان د سولې عالی شورا په هیواد کې د امن لپاره د امن خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ستاینه کړې ده دا په داسې حال چې خلیلزاد نن په دویم ورځ هم په قطر کې طالبانو سره لیدلی او د سولې عالی شورا یو استازي عمر داودزی با سبا د چین سفر کوي
او په امریکا کې له 2 ورځو وروسته لا هم د فدرالي حکومت د جزوی بندېدو کشاله روانه ده ریپبلیکنانو د حکومتي ادارو د بیا پرانستنې لپاره یو نوی قرارداد مخې ته کړی خو د منظورېدو امکان یې نه لیدل کېږي
دا د دې علاوه نور موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو لپاره راوړي دي موږ سره اوسې خلاول لنډ خبرونه
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل سوی غړی علم زیب مسعود چې د امنیتي ادارو لخوا نیول سوی دی نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سند یو عدالت ته پیش کړل سوی دی د عدالت قاضي د مقدمې لومړۍ اورېدنه وکړه او بیا علم زیب مسعود په ریمانډ باندې د څلورو ورځو لپاره د تانې زندان ته لیږلی دی په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشران وایي چې د علم زیب مسعود کیس ته د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خپل خرڅي وکیلان نیولې دي په ورته وخت کې د پی ټی ایم پلویانو په کراچۍ ښار کې د علم زیب مسعود د نیول کېدو په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي همدا ډول لارینونه په پېښور کې هم سوي دي
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د خیسور د پیخي پلټنو د پاره د ځانګړي کمیټي جوړ کړي شي دغه غوښتنه د اسمبلی بلغړي مفتي عبدالشکور هم کړې د پی ټی ایم غړي علي وزیر پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د شمالي وزیرستان د خیسور په علاقه کې د حیات ماشوم کور ته د فوزیانو د تلو واقعي واوروله وی ویل نشي کولی چې په کور کې دغه فوزیانو د کور خزو ته کمی خبرې کړي هغه بیان کړي نوموړي په دې موقع د پیښور د وجل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د پیخي یادګیرنه هم وکړه وی ویل چې څوک د ترهګرۍ پر ضد جنگيږي هغه اوچتولې شي او بیا افغانستان کې گزار کړي شي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پنجاب صوبې په ساحوال سیمه کې د ورستۍ تشدد پیښې په حق له اندېښنې څرګنده کړې دي په دې پیښه کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې څلور تنه ووژل چې پکې یوه تنکۍ نجلۍ او د هغې مور او پلار هم شامل وو
او په پاکستان کې د یو سختري مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر علامه خادم حسین او د هغه درې نور مهم ملګري د پارونکو ویناګانو د شر او فساد خورولو په سبب زندان ته لیږل شوي دي د سېشنبه په ورځ دغه سختري مذهبي مشران په لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې کړې شول او عدالت د یادو کسانو د وړاندې کولو وروسته هغوی په جوډیشل ریمانډ دوه اونو د پاره زندان ته لیږلي
طالبان ویل امریکا سره نن هم په قطر کې خبرو ته دوام ورکړی پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په داسې وخت کې روانې وې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو رسمي سفر دوهې ته ورسید او له قطري چارواکو سره یې لیدکاته وکړل ځینو سرچینو امریکا ژغ ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان به کېدای سي چې د خپل سفر په وخت کې د طالبانو سره تماس ونیسي او هغوی د یو سیاسي حل موندنې لپاره و خبرو ته وهڅوي بل پلو د افغانستان د سولې د شورا ویاند احسان طاهری ویلي چې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غنی خاص استازی محمد عمر داودزی به سبا د چهارشنبه په ورځ چین ته په درې ورځني سفر ځي
د امریکا د سینټ د ریپبلیکنز لخوا ارزی حکومتي بندیز یا شټ ډاون ختمولو لپاره د خرچو یو قانون وړاندې کړی شوی د سینټ د اکثریت مشر میچ میکونل اراده ده د هفته کې د ریپبلیکنز په دې وړاندیز رای ورکړي بلخوا د 22 ورځونو چې د امریکا حکومت په ارزی توګه بندې نو د دې د لاس تقریبا تلکه وفاقي ملازمین خیزمند شوي دي چې نیم په نیمه پکې به د تنخواه کار کوي او نیم کورونو ته لیږل شوي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا جوړه کړه منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغ لسته په خبرونه کې اوس ریپورتونو ته ادامه ورکو خو تاسو ته یادونه وکړو چې په پاتې نیم ساعته برخه کې به تاسو د قبایلی سیمې د پخوانیو قبایلی سیمې د ځوانانو په غشتونو باندې خبرونه اوري چې هغوی په خیبر پښتونخوا کې لورګېډېدو وروسته څه غشتنې لري او د دوی اندېښنې څه دي. په دې باندې به خبرونه را سره اوري. او اوس هم یو رپورټ چې د سند یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل سوی غړی علم زیب مسعود د څلورو ورځو لپاره په ریمانډ تانې ته استولی دی. د په داسې حال چې د عالم زیب مسعود د مقدمه یا د هغه د نیونې په ضد په کراچۍ او په نورو برخو کې احتجاجونه هم سوي دي. په دې اړه نور حال په کراچۍ کې د جبه خبریال فضل عزیز زموږ همکار احمد فواد لامې ته ویلی اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
علم زیب مسعود چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی پرون په کراچۍ کې پولیس او په سپین جامو کې امنیتي سرتیرو نیولی وو نن عدالت ته وړاندې شو. د کراچۍ په های کورټ په ودانۍ کې د ترهګرې کم جوډیشل مجسټریټ یا عدالت چیرې هغه ته وړاندې شو او دې عدالت د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ باندې پولیس ته ورکړو. نن دا کاروي شو. پرون د عالم زیب مسعود د نیولو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مشران او غړي په لګیان دا د کراچۍ د مبینه کاونټانې مخې ته احتجاج ناسو دی. احتجاجي پلت پیل کړی وو. د شپې په مهال بیا دی ته د سیند صوبې د جلخانه جاتو وزیر ناصر حسین ورغلی وو. هغه ویل دی د پیپلز ګوند د مشر بلال بوټو په وینا باندې راغلی دی چې د علم زیب مسعود د نیولو دی ته معلومات ورکړي دا چې چېرته وي دی ته یې وروښایي او که دغه د خلاصولو د کولی شي چې د مکمې د فیډ پای کې د آزادول کېدی شي د خوشو کول کېدی شي یا کده خوشي کول کېږي د تا کم قانوني مرسته په کار د وکیلانو په صورت کې هغه وته ورکړي. دا د سولوشن وینا و نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کم غړي چې عدالت وځلی وو هغه راته لږ شي بولان دیول چې پای کې محمد شیر مسعود دی. محمد شیر مسعود راته وویل چې دیتا د عدالت ته چې د کلنل ورلل مسخین نه ورستو علم زیب مسعود را د عالم زیب مسعود در اوستو سره دی ویل چې یو شمیر وکیلان هغه په عدالت کې موجود دي چې دا د پیپلز ګوند له خوا را لګول شوی چې د عالم زیب مسعود د دې مقدمې د عدالت د اوریدنې په بحال باندې د وکیلان مرستکی د دې وکالت کوي. خو د محمد شیر مسعود ویل کسه هم عالم زیب مسعود سره ورځو لپاره جسمانی ریمانډ باندې لګول شوی دی او هغه د یو جلو کړ چې کسه عالم زیب مسعود عدالت ته وړاندې شو. خو علم زیب مسعود په سر باندې دیول چې ساده راچول شو د یو مجرم په هیڅ باندې دیول چې دغه مخ پټ کړی شو. دیول د نقیب مسعود څوک چې په کراچۍ کې وژل شو د چا د وژنې تور چې په روانوار پخواني پولیس افسر باندې دی. دیول هغه به په پروتوکول کې هغه ته به دلته درناوی ورکېدو په آزاد بره وصل کېدو عدالت ته. او علم زیب مسعود چې په هغه کوم جرم نشته دی ثابت هغه باندې تور دی یوازې د یو مقدمې د یو تور په هیڅ کې په تور باندې بندي دی هغه چې عدالت ته راوستل
فضل عزیز صاحب تاسو د غتور یادونه وکړه د نن ورځې په عدالت کې هم څه ویل شو چې په رسمي توګه د عالم زیب مسعود په وړاندې کوم تور لګیدلې کوم الزام لګیدلې؟
فواد صاحب د عالم زیب مسعود پر ضد باندې دا تور دی چې د په کراچۍ کې تور ځوړاندې کوم لسګونډې کړو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه وروسته د دغه غونډې وروسته د شپې په محل باندې د سوراب ګوډ په تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو چې پای کې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله تنیم دی دغه سره محمد شیر مسعود دی او په نورګل کسان دی چې د دې خلاف مقدمه درج شوی و. د دې خلاف په دغه مقدمه کې چې شپاره کسان نومونه پکې لیکل شوی پای کې یوازې دی دی بلکې پای کې د قومي زملای کم غړی چې دی او کراچۍ ته د جلسې لرغلی وو علي وزیر دغه هم پکې دی. د دې خلاف دا مقدمه د سوراپور تانه کې درج شوې ده چې دی دغه ته جلسه کړې ده پښتون ژغورنې غورځنګ پای کې د مختلفو دفې شامل کړې دي چې یو پکې د ترهګرۍ د ضد دفه هم ده یا ماده هم شامل ده. دی و چې دای پاغي کې نیولې ده. خو په دې مقدمه کې یوازې علم زیب مسعود نیول شوی دی. تر اوسه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ د مشرانو په وینا باندې بل څوک تر اوسه لا نه دی نیول شوی. یوازې علم زیب مسعود نیول شوی دی. په هغه باندې په دغه فیاد یا مقدمه کې دا تور دی چې دی په دې جلسه کې و دی عموما چې کومي د فی شاملې دا و چې دا د ریاست خلاف او د پاکستان پر ضد دی ول چې په دې کې ناری وهل کیږي دی خلک را پاره دی وای نه غانې کې څنګه ډول د فی په دې کې شاملول شي د دې وړاندې هم په کراچي کې درې سلور اف ای آر نور هم د مسلم ګورنې ګورنګ په مشرانو شي ویډیو اوس نن راته د پښتون ګورنې ګورنګ مشرانو ول چې علمزي مسعود هم په دغه مقدمه یې اف ای آر کې نیول شوی دی دا تور دی پی
ډیر مننه د دې ټولو جزئیات نو نشتا سو وړاندې کړل فضل عزیز صاحب مننه
ورو دا تاسو هم مهرباني مهرباني
د وایس اف امریکا دی ویلوې خبر پختون خو د ټلویزیون خبرونه ده تاسو د خبرونه د دیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې هم لیدلی شي د پختون تحفظ موومېنټ د غړو لخوا نن په پیښور کې هم احتجاج شوه او دوی د خپل نیولې شوی عملګری علمزب محسود سره سره چې نور کم د پی ټی ایم د غړو پر ضد اف ای آر درج شوې دي د دې پر ضد احتجاج کړی دی عبدالرزاق پیراتا تفصیل را کړو
پښتون تحفظ موومېنټ رقم احتجاج شوی او هغه د پیښور یونیورسيټي روډ باندې کوم سین جماعت چې دغه طرفه دغه احتجاج شو چې په دې د پښتون تحفظ موومېنټ کوم غړي وو ورته چې کوم داوی فعالین او غړي ټول په برخه غسته و د نن احتجاج کول مقصد چې هغه اداو چې کوم په کراچي کې علمزي په هیڅ چې هغه نیولې شوی دی او په هغه باندې بیا کوم اف ای آر شوی دی نو داوی دغه کوم احتجاج چې شو په دې کې دغه غندن او ټول او دغه مطالبه دا و چې علمزید محسود باندې کوم اف ای آر شوی دی نو هغه دی کینسل کړي شي ختم کړي شي د سره سره هغه دا مطالبه مو چې د علمزید محسود نه علاوه نور چې کوم د پښتون تحفظ موومېنټ یا د پی ټی ایم چې کوم غړي دي چې په باندې دغه اف ای آر د رسکل شي دي نو هغه دی هغه په فوري توګه ختم کړي شي کوم په وزیرستان کې دغه د فیسور علاقې کې د واقعي مخترغ لري نو هغه په اړه باندې په احتجاج کې د ناراضي او دغه د مزمت شو دغه د پاروم د پی ټی ایم چې کوم غړي نو هغه د غښتنه کول شي د دغه واقعي چې کوم په فیسور کې مخترغ لري دغه د پاره د پارلماني کمیټه جوړه کړی شي او د دې واقعي د پوره پوره تحقیقات وکړي شي چې دا واقعي څنګه مخترغ کړی په دې کې څو ملوث شي او د دې د سیو کمیټي د لپاره چې کوم د کمیټي د سی یو لار خبره کی چې پراتون کې وخت کې د زیادت واقعيات هغه په وزیرستان یا د خیبر پښتونخوا یا نور د ملک برخه دي چې پاګه کې د واقعيات مهترانه شي چې پاګه د یو کور چې به حرمتي وشي او د عین کم بنیادی شکونه چې دا غي پامالي ونشي زه به تاسو ته کوم چې کوم د علمزيد نه سود چرینو کوم چې به درک تنان دي او دا غنی علاوه بیا په دغه قبایلی علاقو کې چې کوم دغه لینډ ماین مسله وا چې راغی د وژنې زیاتره خلک چې هغه مزدور شوی دي په جنکې په کې الکان او مشمان چې هغه شامل دي نو دې چې دغه لینډ ماینینګ حواله سره چې ډیټا راغونډه ولا ورته چې کوم د میسینګ پرسن حواله سره ډیټا وانو هغه ټول دې راځم کوله او د کوششونو سره
عبدالرزاق
هغه تر اوسه پورې پیدا شوی
صحیح عبدالرزاق په خبر کې چې نن کوم احتجاج شوی دی ته د پی ټی ایم د مشرانو له طرفه څوک راغلی وو
دلته کوم د پیښور په سټ باندې بیا د پی ټی ایم غړي دي نو عموما چې دلته کوم احتجاجونه کیږي نو هغه کې بیا چې دغه د پی ټی ایم کوم ممبران چې دي هغه بیا باندې کې ګډون کوي ځکه چې دا احتجاج چې دی نو دی په مختلف علاقو کې کوي لکه نن چې په سوات کوم دغه یو احتجاج شو نو دلته چې د پیښور په سټ باندې بیا د پی ټی ایم کوم غړي نو هغه په کې په ګڼ شمېر تعداد کې دغه احتجاج کې برخه اخیستې او په دغه مختلف باندې زیات زور راوړو چې کوم د علمزي محسود خلاف دغه اف ای آر درج شوی چې دا ختم کړی شي دا غوښتنې علاوه چې کوم د پی ټی ایم نور غړي دي چې هغه خلاف دغه اف ای آر درج شوی دي هغه ختم کړی شي او دغه د تور واقعیت را دې لري پارلماني کمیټې جوړ شي او دې تحقیقات وکړي
ډیر مننه عبدالرزاق
مننه
دا د وسف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د سولې علي شورا ویلي دی د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد رول ډیر مهم دی او نوموړی باید د سیمې او منطقې هیوادونو ته خپل د سفرونو لړۍ جاری وساتي. هم په عین وخت کې د سولې د عالی شورا لخوا ویل سوي دي چې سبا د چهارشنبه پر ورځ به د سولې د عالی شورا سیکرټری جنرال او د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استاذ چین ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي. اکمل روان اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ چې دا محل په قطر کې د دولت علي بستاذ سره د افغانستان کشالی په تړاو خبرې دوام لري. د سولې علي شورا ورڅخه وغوښتل چې د سیمې هیوادونو ته د سفر کولو لړۍ جاری وساتي. د سولې علي شورا ویان احسان تهرین خبری کانفرنس ته وویل چې پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استاذو سره خبرې کړې دي او نن به هم دوام ولري. تهری ویل د سولې په پروسه کې د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد رول مهم دی او په وینا یې نوموړی باید د سیمې هیوادونو له چارواکو سره دوامدار لیدکته ولري تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترو ته زمينه برابر شي. نوموړی وویل
دایوی لشک پرته چې د افغان سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد رول کوي او ډیر مهم دی. موږ ورڅخه هیله لرو چې د سیمې هیوادونو ته د سفر لړۍ او د منطقې هیوادونو له چارواکو سره خپلو ناستو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکو ناستو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار وشي او ژر دا مذاکرات پیل شي.
دا په داسې حال ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په دوه ورځني سفر قطر ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړي دي. د سولې علي شورا ویان وایي د سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځنګړی استازی عمر داوودزی سبا د چهارشنبه په ورځ په درې ورځني سفر چین ته ځي. احسان تهری د خبري ناستې پر مهال وویل چې عمر داوودزی به د افغانستان پاکستان په چارو کې د چین د جمهور رئیس له ځنګړي استازي او له یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې په پروسه او په سیمه ییز اجماع کې د مرستې د راجلبولو په هدف به بحث او خبرې وکړي. نوموړي دغه سفر مهم ګڼلی او ویلي دي چې عمر د وځای به د چین له چارواکو وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو هغه طالبان چې په پاکستان کې استوګنی لري له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. نوموړي زیاته کړه
دای وای کوم هیوادونو ته چې عمر د وځي سفر کوي د سولې په چارو کې د سیمې د هیوادونو د همکاریو هماهنګي کول دي. ځینو هیوادونو چې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کړی هغوی ابتکار کړی خو نشي کولای چې په خپل منځ کې بشپړه همغږي ولري. د سولې مشري باید د افغان حکومت په لاس کې وي او د افغانستان حکومت باید د دوی ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکاریو لپاره همغږي رامنځته کړي. نو ځکه دغه سفرونه مهم دي او دوام به هم ولري.
د سولې علي شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی په داسې حال کې سبا د چهارشنبه په ورځ چین ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي چې نوموړي روانه میاشت پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود او د هغه هیواد د حکومتي چارواکو په ګډون یې له یو شمېر مذهبي او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ په هدف خبرې اترې کړې وې. عمر داوودزی پاکستان نه راستنېدو وروسته شوی سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼلی و او د سولې په بهیر کې د لا نورو همکاریو د ترسره کېدو غوښتنه درلوده. خو د پاکستان دولت بیا تر خپله وسه د همکاریو د ترسره کولو ویلي دي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
په افغانستان کې د امن عمل په شروع کولو د پاره هڅې روانې دي. د طالبانو سره نن په دویم ورځ هم په قطر کې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د امن د پاره خصوصي استاذ دی هغه خبرې ترې کړې دي او سبا له به هم د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی هغه چین ته سفر کوي. خو پاکستان په دغه عمل کې څومره مهمه رول لري او څه کردار لوبولی شي په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال حمیدالله د څېړنکارانو سره خبرې کړي.
سیډنکار او وتلې خبريال مشتاق سبزیوای په قطر کې روان د امریکای او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په لړ کې د دویم ورځې پورې سنس پر مختګونه راغلي دي. خو د دوه اړخونو په غټ غوښتنو د سلاسترونو امید لا نشي کېدی.
پرون پدې دوه خبر باندې خبر شوې دي، یو د قیدیانو رهایی او بل اغیدا وی چې افغانستان طالبانو ته دا یو قیدیانو ورکړی دا چې چیرې به هم افغانستان دوی هغه خلکو ته ورنکړي چې هغه بیا دا د نړۍ د یو ملک خلاف استعمال کړي. نن مذاکرات جاری دي او داسې امکان شته چې ګنې دوی یو خاص حتی ورسي، خو دا چې د غټو پیسلو کولو سه امکان ځکه نشته چې په دې کې نه د امریکې سره اهم خلک شامل دي او نه طالبانو اهم مشران په دې کې په دې خبرو تر ناستي.
د 3 دسمبر په میاش کې د دوبه د ناستې وروسته پیل شوی امن مذاکرات د میاش په سعودي عرب کې کېدونکو چې وروسته بیا وځندل. په دې ځند کې یو غټه وجه د طالبانو لخوا د امن په خبرو کې د افغان حکومت شریکېدو ته نه تیارېدلو. مشتاق سبزی وايي اوس هم له طالبان د خبره نه مني چې افغان دولت ته په دې خبرو کې شریک کړي، خو دی وايي امریکا هم غواړي چې د قطر په دفتر کې د طالبانو د نمائندګانو پر ځای دی اوس د دې ډلې د مشرانو سره مخ په مخ خبرې وکړي. د طالبانو او امریکې ترمنځ د امن ځنډیدلې خبرو د بیا پیلولو لپاره تیره اونۍ د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د اوږد سفر په مهال د پاکستانی چارواکو او پوځي مشرانو سره لیدلی وو. سیډنکار او د پیښور پوهنتون د صحافتي علومو د څانګې مشر فیض الله جان وایي که د امن پروژه وړاندې روانه وي نو امکان دی چې د دې کال په نیمایي کې د کیدونکو افغان صدارتي ټاکنو وړاندې دوان اړخونه په سنس شکل کې موافقت ولري.
دی وخت کې امریکا وای چې په ست طریقه باندې په افغانستان کې امن راشي، د امریکای او د نورو قوتونو دا کوشش دی چې دغه الیکشن نه مخکې مخکې یو روغ جوړ اوشي او په دغه الیکشن کې سنه سه حواله سره طالبان اومي سه واخلي. نو د مخبل خیالدار چې دا به یو ډیر لوی پرمختګي که طالبان دی خبرې ته سلاشي چې یاره هغه افغانستان حکومت سره اوم کې نه خبرې ترو کې او دراتلونکو چې کوم انتخابات دي دغه الیکشن کې طالبان په سنه سره طریقه باندې سواخلي او کیسه ناخلي انتخاباتو کېدل هغه اومني.
خمشتاک سبزی وايي د افغان صدارتي ټاکنو معاملات د دوانو اړخونو ترمنځ د اختلاف باعث او په مذاکراتو کې امکاني خنډ هم ثابتې دي شي، ځکه چې افغان دولت به د انتخابي ټاکنو د ځنډولو وړاندیز ته غاړه کینه دي او د دوی د معلوماتو تر مخه د افغان طالبانو یو غوښتنه د صدارتي انتخاباتو ځنډول خوم دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
وایس اف امریکا جیوا د کډر من اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د چین سفیر یو جنگ په پېښور پوهنتون کې و محصلینو ته وینا کړې ده او ویل دي چې د پاکستان او د چین تر دې وړاندې یوازې شی اړیکې وي، خو اوس د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په بشپړېدو سره به دغه په اقتصادي اړیکو هم بدل شي. تفصیل په دې رپورت کې زموږ خبريال مدثر شاره کوي.
پاکستان کې میشته د چین سفیر یاو ژنګ په مختصره دوره پیښور پونتون ته راغلو او دغلته پروفیسورانو، ډاکټرانو او زده کوونکو ته د چین او پاکستان تر منځ د اویاو کالو په اړیکو تفصیلي وینا وکړه. نوموړي وویل ډومبیا د چین او پاکستان اړیکې فقط سفارتي او کلتوري وي، خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تړون نه پس دغه په اقتصادي اړیکو کې بدلی شوې دي. د غونډې په مهال ځینو زده کوونکو د سفیر نه د راهداري په حق له پښتنې هم وکړې چې په کې د سیاسياتو د سانګیوز د کون کې فردوس هم شامل وو او د ډیواتوای د راهداري په باب لا چې زما ذهن کې کم شکونه او هغه مل سفیر نه پوښتل.
سوال زمونږ دا و چې آیا دا کم چې تاسو سی پیک بنیاد کې خوده دا هغه ایست کمپنی خو نشي کېدل کم چې برټش برې صحیر ته دراتلو یو پلان مطابق جوړا کړل او بیا دا غینه مونږه دوی ټوټي بلکې اوس خو درې ټوټې شول او هغه مونږ ته ریسپانس دارا کړو چې زمونږه ریسورسز باندې قبضه نه دا کول پکا مونږه صرف پاکستان جو مضبوطول غواړو او دا کم سوال چې تاسو یعنی وکړه دا داسې هغه ملکونه دي چې کم پاکستان مضبوط کول نه غواړي دا هغه نن دا سوال پیدا کیدی شي.
او وایي زه د سفیر په جواب مطمئن شوم، خو د چین سفیر یاو ژنګ د سی پیک په حق لاول دا د اقتصادي پرمختګ یو پروژه ده، خو ډیرو خلکو وسره زیات توقعات تړلې دي.
CPAC could do everything. CPAC could change everything for Pakistan.
زما په خیال دی کې لګه غونډه تیر وطن د چي سي پیک په هر سو کې سي پیک په پاکستان کې هر څه بدل کې، خو زما په خیال دا د پاکستان لپاره د پرمختګ یو لار پرانیزي. او د سیاسياتو د سانګي چیرمن پروفیسور ډاکټر عبدالرؤف نامو چې پښتنه وکړه، آیا د سي پیک په حق له چې دلته د خلکو زړونو کې کم شکونه دي، د چین سفیر دا غېد ختمولو کې پوره بریالي شو؟
اس ترسو پورے چدی خبروں دا حقیقت تعلق تے دا خوب وقت ثابت ہی چے آیا دا خبر زمنگ دے میلما دا چے اکڑ دلتا نو گنی دا سونا دا پورے صحیح دا خو دارا تک دے لحاظ سر خو چزدی زے دخل کو یو براہ راست یو موقع ملاو شول چې یاره د امبیسیډر خبرې واوري.
دغه ورځ بلز د کون کې د چین د سفیر یاو ژنګ نه پښتنه وکړه، آیا مستقبل کې داسې امکانات شته چې پاکستان او چین د ناټو په شان یو ګډ فوزي تنظیم جوړ کړي؟ نو سفیر ورته انګریزي جواب کې جواب څه داسې ورکو:
وی بیلیو ان اکونومیک بلاکس، اکونومیک انټیګریشن، بٹ وی ډونټ بیلیو ان ملټری لایک ان ناټو اور دیس کایند اف ملټری بلاکس.
وای مونږ په اقتصادي اړیکو یقین لرو، خو د ناټو غونډې په فوزي تنظیمونو مو یقین نشته، ځکه چې داسې قسمه فوزي تنظیمونه سوله نشي قایمولی. د دې نه وړاندې د پیس اینڈ کانفلیکټ څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر حسین شهید سهاروردی او نورو پروفیسرانو سفیر ته هرکلی وویلو، او سفیر د پوهنتون ایریا سټډي سنټر ته کتابونه ډالۍ کړل، او وی ویل باید د دواړو هیوادونو تر منځ زده کوونکو تګ راتګ لا نور هم سیوا کړی شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
امریکا کې د دوه دیشتو ورځونو حکومت په عارضي توګه بندې، تقریبا اته لکه وفاقي ملازمین د دغه حکومتي شټ ډاون یا بندې سلاسه متاثر شوي دي، او په دې اته لکو کې نیم په نیمه بغیر د تنخواه او نیم په نیمه په کورونو کې بغیر د کار ناست دي. نن به د امریکا نن ډیر زر به د امریکا سینټ ریپبلیکنز غړو لخوا چې کم عارضي حکومتي بندیز ختمولو لپاره د خرچو قانون وړاندې کړی شوی دی، په هغې باندې رائے هم ورکړی شي. خو آیا دغه قانون به د دغه شټ ډاون چې عارضي توګه باندې د دوه دیرشتو ورځو نه لګېدلی دی دا به ختم کړی شي او که نه؟ په دې باندې وایس آف امریکا رپورټ مجاهد جواد ناورو.
د امریکا په سینټ کې جمهوری غوښتونکو د لګښتونو وړاندیز خپور کړی ترڅو د تیرو دوه دیرشو ورځو راهیسې د حکومت د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي. دغه وړاندیز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه چمتو شوی چې ورته د جوړجاړي پلان وایي، خو ډیموکراټان وایي چې په دې به هیڅ هم ونه شي. د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړېدو لپاره د ټرمپ لخوا د 15.5 بلیون ډالرو په بدل کې ولسمشر وړاندیز کوي چې هغه ځوان کډوال به د 3 کالو لپاره وساتل شي څوک چې په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلي. په سینټ کې د اکثریت مشر میچل مکانل پلان لري چې د جمهوری غوښتونکو په دغه وړاندیز باندې په روانونه کې رائے واچول شي. ډیموکراټانو له مکسیکو سره په پوله د امنیت ښه کولو لپاره 1.3 بلیون ډالر منلي، او وایي چې د ټرمپ وړاندیز ډیر ګران او بې اغېزې دی. ډیموکراټان پلان لري چې د پولی د خوندي ساتلو لپاره 550 پوله ساتي سرتیری، 315 ګمرکي مامورین وګماري، او همدارنګه پر پوله باندې نوې ټکنالوژي ولګوي. همدارنګه د دوی په پلان کې په پوله باندې 2000 پولیس، حقوقي کارکونکي او په زرګونو موټرې هم شامل دي. په ورته وخت کې د حکومت د یوې برخې د تړل کېدو له امله شاوخوا 8 لکه حکومتي کارکونکي په خپلو کورونو باندې ناست دي، او هغوی چې کار هم کوي لا تر اوسه ورته تنخوا نه ده ورکړل شوې. زیاتره حکومتي کارکونکي به د جمعې په ورځ د خپلې تنخوا دوهمه برخه یا دوهم چک هم له لاسه ورکړي.
څنګه اوریدونکو تاسو ته لویه خبر پښتونخوا پړم بنې برخه کې په مهمو موضوعاتو باندې رپورټونه واوریدل و هم لیدل، خو چرته زایما د غایبه برخه ختمه شوه. بل برخه کې به تاسو نن ورځې په یو مهمو موضوع باندې بحث اوري، او میلمانه به هم پکې تاسو به هم پکې برخه اخیستی شئ د ټلیفون د لارې، او دغه برخه به تاسو وړاندې کړي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ. زه سمینا سن تاسو نه اجازه غواړم. Thank you.
دا د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدر من اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شراغلسته په دې نیم ساعت خبرونه کې به موږ هم د پخوانیو قبایلي سیمې د ځوانانو په مسلو او هم د غرنګ په هغه سیمه کې د قانون او په نورو ستونزو باندې خبرې کوو. او نن لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی د ټرایبل یوت ارګنایزیشن صدر او ورسره د وویشتو قبایلي تنظیمونو د جرګې ویاند ښاغلی فرهاد علي. فرهاد علي صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی.
په خیر اوسئ.
ډېره مننه له تاسو څخه هم د وخت راکولو. فرهاد علي صاحب، تر ټولو له مخه که همدې پوښتنې ته راسو چې له څه وخته راسې دغه قبایلي سیمې چې په خیبر پښتونخوا کې ورې ګډې کړل شوي دي او اوس هم د خیبر پښتونخوا رسمي برخه دي، په دغه کې د ځوانانو دا وخت غوښتنې څه دي او اندېښنې څه دي؟
کاکړ صاحب، یو ځل بیا ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او د ډیورټیو د ټول ټیم شکریا ادا کوم. کاکړ صاحب، څنګه چې تاسو پته ده، د فاټا د نوجوانانو چې کوم مطالبات وو هغه ډیر واضح او صفا وو. د دې نمخ کې چې د فاټا د خیبر پښتونخوا سره جوړه شوه، نو هم د فاټا د نوجوانانو د ځوانانو دا غوښتنې وې چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا سره جوړه شي. داغه نه بعد چې کوم کنسټیټیوشنل آئینی حقوق هغه دې مونږ ته ملاوي، ځکه چې په پاټا کې یو ایف سی آر کوم چې بلیک لا تور قانون ورته وایي، د هغه قانون لاندې دا نه وي چې کوم کول وو ځوانانو دې نور وخت تیرول نه غوښتل. زمونږ دغه غوښتنه وه چې دغه آئینی قانون کوم آئین چې په پاکستان کې دی همدغه قانون دې مونږ ته راکړی شي. د هغه نه بعد درې زمونږ مطالبه او یا غوښتنه دا وه چې ان ایف سی ایوارډ د پاکستان کې کوم ان ایف سی ایوارډ د څومره پیسې چې زمونږ د فاټا د خلکو په حق رسی هغه مونږ ته راکړي شي، چې ځکه چې په دغه علاقه کې روډونه د دشتګردینو د وجه روډونه خراب شوي دي، سکولونه تباه شوي دي، انفراستراکچر مکمل چې دی هغه صفر دی. نو مونږ دغه غوښتنه وه چې مونږ ته دغه ان ایف سی ایوارډ کې چې کومې پیسې دي دا مونږ ته پوره ملاو شي، چې په دغه فاٹا کے منگا خپل انفراسٹرکچر کار پہ وکو. او داغه نه علاوه صوبائی الیکشن او لوکل باڈیز الیکشن وو. نو هو پاره کې به تیر حکومت چې کم دے په ډیر اخیره کې خو بیا هم منگ داغه مشکور دایو چې کم از کم هغه کار وکو او بل چې کله د اسمبلی نه پاس شو هغه کې دا وعده وشولې چې چونکی لوکل باڈیز چې کم الیکشن دے هغه به په دې ستمبر کې، یعنی د 2018 چکم د ستمبر میاشوا پدې کې بلوکل باډیز الیکشن کیږي او د ان ایف سی ایوارډ چکم پیسې دي هغه به د خلکو ته ملاويږي چې دا په ستمبر کې په خپل علاقو باندې کار شروع کی. خو چونکی اوس نوې حکومت راغلی دی، نو زمونږ اوس هم دغه مطالبه ده په هغه کې صرف په کاغذونو کې فاټا د خیبر پښتونخوا ایسه جوړه شوې ده، خو تر اوسه پورې په ګراوند کې موږ ته داسې څه په نظر نه راځي، ځکه چې لوکل باډیز په ستمبر کې کېدو هغه تر اوسه پورې نه دی شوی. د صوبایي الیکشن تر اوسه پورې داسې کلیئر واضح څه دغه نشته چې کله به کېږي. ان ایف سی ایوارډ چې کوم دی په هغه کې صوبې چې دی دوی په خپل منځ کې په جنګ کړي دي چې یوه صوبې نه غواړي یا بله نه غواړي، چونکې دا د وفاق کې چې کوم د چا حکومت دی دغه د ذمہ داری جوړیږي چې دغه پیسې په څه طریقه باندې مونږ ترا کی. په دې ټیم کې دغه دوه درې زمونږ چې کوم د آئین بل سلورمه غوښتنه وه چې په پاټا کې دی آئین راشي. هغه آئین تر اوسه پورې چونکې اول خو ایف سی آر اوس نه ایف سی آر شته دی، نہ پاکستانے کم کنسٹیٹیوشن پاکستان کی دیوال تک امپلیمنٹ ہے، نہ بل صدا سے آئی ٹی آر وغیرہ چ کم یہ سم نشتر ہیں. زمنگ دا غختنا دا چ منگ تے ال تے پاکستان آئین دی امپلیمنٹ شی دا غل اندی دی منگا خپل جون تیرا ول غوڑو. این ایف سی وارڈ کی چ کم پیسی دی اگے منگ تے ملاو شی لوکل باڈی دی الیکشن دی وشی او صوبائی الیکشن دی وشی.
او فرہاد علی صاحب، لک سرنگ چ تا سو خوش پ تفصیل سرا ہم دا خبر یا غستون زی چ دی ہا وړاندې کړي. د قبایلي سیمې ځوانان زیاتره وخت هم د خپلو تعلیمونو په حواله سره ډېر مشکلاتو سره مخ دي او زیاتره هم زموږ په خبرونو کې هغه دا ګیله کوي چې نه خو ورته سکولونه سته او نه هم هغه سکولونه چې وران کړل سوي دي هغه بیا رغول سوي دي. دې سره سره هلته د کالجونو شمیر کم دی او یونیورسيټیانې نسته. په دې حواله سره د ستاسو تنظیم آیا له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي په هغه سیمه کې د یونیورسيټیو د کالجونو د جوړونې لپاره مو غوښتنې کړې؟
نصیر کاکړ صاحب، بالکل دا مطالبه چې کوم دا د تعلیمي الته کې کوم ادارې چې دي هغه ډېرې خرابې دي، او زه به تاسو ته دومره وی ما چې په دې ټیم کې د فاټا چې کوم ځوانان دي، کوم چې تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه ماستر کړي دي، پی ایچ ڈی کړي دي، هغه ځوانان په دې ټیم کې بے روزګار ګرځي. خو بل طرف ته موږ په دې ټیم کې چې ډېر زیات سکولونه داسې دي چې هغه وران شوی دي، دوباره دغه بلډینګ چې کوم دی هغه ختم دی، خو کم سکولونه چې په دې ټیم کې بحال هم دي، کو تاسو د هغه سټاف ته ورشي پاکې کوم استادان دي، نو په یو یو کلاس کې بس دوه سو ماشومان ناشي، او په کم ځای کې چې د لسو یا د پنځه لسو استادانو ضرورت دی، هلته به دوه یا درې استادان تاسو ته په مشکله په نظر باندې راشي. نو د دې لپاره موږ چې کوم دی کلا زمونږ څومره وفاقي حکومت وو په هغه ټیم کې چې کوم ذمہ داران خلکو د هغه سره ملاقات شو، او په د اوس چې کوم ایجوکیشن کوم منسٹر دی یا هیلت ډیپارټمنټ کوم مسلې دي، دا کوم چې ریسپانسبل خلک دي، دا سره مونږه بالکل په رابطه کې یو، بلکې زمونږ سره میټینګ زم کېږي. خو په دې ټیم کې زمونږ د فاینانشلي کرایسس دومره دي چې زمونږ یقین نه راځي کوم مونږ ته دغه ادارې بحال کی یا هلته کې د استادانو کمی کمی دی هغه پوره کی، ځکه چې په دې ټیم کې تاسو وګورئ په پاټا کې چې کومه آبادی ده هغه د 1 کروڑ نه هم سیوا ده، اوس چون کې مردم شماری کې چې 50 یا 51 لاکھ شوکلی وا، هغه وجه دا وا چې کاکړ سے په دې طریقه باندې مردم شماری شوی وا چې زمونږ کم آی ڈی پیز یا هغه خلک چې هغه په پاټا کې هغه ته روزګار نه ملويږي، هغه د ډیر غربت د وجنا خارونو تر اوتی دي، په خارونو کې ځان لا معمولی ټیمپرری پاتې کیږي، نو د هغو خلکو شمار چې دلته شوی و نو زمونږ آبادی هم ډېر کم شو شوی و. نو 1 کروڑ آبادی کې تر وسه پورې هلته یوه یونیورسٹی هم نشته دی چې سټینډر تعلیم یو کس د هغه ځای کې نه حاصل کړي. خو تاسو د کالجونو تراشئ نو زه به تاسو ته نمونه یاد کړم، خو تاسو مومند جنسی تراشئ، لکړو کالج یا کرون کالج تراشئ، نو هلته به بلډینګ خوشته دی ټیک تا، خو هلته په هغه کې سټوډنټان نم ناراضي او استادان پکې هم نه وي. دا ټولې تعلیمی داسې مسائل دي چې دا د سټیټ ذمہ داری ده چې مونږ ترا کې مونږ خو ډېر چغې د دې لپاره او ډېر کوشش شروع کړي دي، خو چونکی تر اوسه پورې مونږ تاسو داسې ریسپانس نه دی راغلی چې مونږ سټیسفاید شو چې واقعي دا کوم مسائل تعلیمی مسائل چې زمونږ نوجوانانو ته رامخې ته دي دا بحال کړي شي.
دا خو هغه تعلیمی ستونزې وي، او چا چې لږ ډیر تعلیم کړی هم دی هغه ځوانان بیا بیروزګاره ګرځي، او په قبایلي سیمو کې د بیروزګاری چې کومه شره ده هغه هم ډیره زیاته ده. تاسو یو طرف ته د وویشتو تنظیمونو د قبایلي سیمې چې دي د هغوی د جرګې ویاند یاست، او په خپله د ځوانانو چې کوم تنظیم دی د هغه مشري پر غاړه لري، آیا د بیروزګارۍ د ختمولو لپاره مو څه کړي یا بیا حکومت سره مو خبرې کړي د دې مسلې د حل لپاره؟
جی دا سیدا چې زمونږ د تنظیم کله جوړېدو د دې مین کوم مقصد چو هغه هم داو، کوم کې تاسو وګورئ په فاټا کې د دهشتګردۍ د وجنا زمونږ کوم ځوانان چې دي هغه په ډیر غلط لار باندې روان شي وو. یو ځوان پل تا نوجوان ته دا پته نه و چې آیا زه په داسې تنظیم کې ساخ لما د اسلام په نوم باندې یا د مذهب په نوم یا مطلب د اتنیسټی په بنیاد باندې کوزه پرې تحریک کی ساخ لمنو، آیا د زما د پاره زما د خاندان د پاره یا زما د ملک د پاره څومره نقصان دی؟ د هغه اصل وجم داوه چې په دغه علاقه کې د تعلیم ډیر زیات کمی وو، او د تعلیم کمی ولې وو زه به دا وایم چې دا سټیټ یا ریاست د یو خاص پلانینګ ته چې د داخله کې دي دا داسې ساتلو چې دا پر روان وخت کې استعمال شي، ځکه چې د ټولو ځوانانو اکثریت په مدرسو کې خو په نظر راتلو، خو هلته کې هغه تعلیمي ادارې یا نوی یا تعلیمي سهولیات داسې نه و چې هغه کم سټینډر کوالټي آف ایجوکیشن چې دی هغه تر حاصل کړي. نو زمونږ مقصد هم داو چې زمونږ اول فوکس په دې وي چې د پاټا نوجوانان په یو ښه کالجونو کې یا سکولونو کې سټیټل شي، اوس تر دې لپاره مونږه ډیر زیات سټرګل چې دی هغه کړی دی. په دې ټیم کې هم مونږه چې کوم ماته ستمه ویل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په تعلیمی ادارو سره کوم تعلق لرن کې ذمہ داران دي، وزیران دي، د هغه سره باقاعده میټینګ شوې دي، او نور مونږه ان شاء الله لګیا یو. په دې کې تاسو د بیروزګارۍ چې کوم خبره وا، نو چون کې زما تعلق په خپل د باجوړ ډیسټریکټ باجوړ سره دی، هر تکي چې کوم مونږ دا مسلې ډیر هایلایټ کړي نو حکومت یو اعلان کړی دی چې په کې تقریبا د دغه ډیسټریکټ لپاره د 300 نه سیوا پوسټونه چې دي هغه راغلي دي، او په دې دوه میاشت کې به دا باقاعده ټیسټ انټرویو شروع کیږي. نو امید لرو چې څنګه کسان په دغه ځای کې ایڈجسٹ شي. د دې لپاره بالکل زمونږ داغو سره خبرې هم شوې دي او نور هم لګیا یو. مونږ په دې کوشش کیو چې مونږ خپل تعلیمي ادارې بحال کړو، زمونږ په دې ټیم کار دي چې په هغه کې سیکیورټی فورسز ناشتي یا هغه ته مونږ د مطالبه کوو چې هغه راز کې نوځي، چې دا زمونږ د تعلیم لپاره یو زیات چاته مونږ تعلیم حاصل کوو. نو یک اگر چې دا دې مسائل خو داسې دي چې د فاټا خلک دي کم چې لګ لګ ستنه وس لري نه خپل بچي خارونو طرف ته راولېږي، خو زیات تر خلک داسې دي چې هغه د خپل بچو هغه خرچې نشي برداشت کولای. نو ضرورت د دې خبرې دی چې حالت دغه سجونه بحال شي، او ځکه کو تر څو پورې چې دغه تعلیمي ادارې نه بحال شي، تر څو پورې چې دغه نوجوانان په جاب کې یا په تعلیمي ادارو کې ایڈجسٹ نه وي،
او یا بیا نور روزګارونه نه یورته ورکول سی وي، او فراد علی صاحب د خو د ځوانانو برخه ده، د ځوانانو سره سره موږ هم د جنکو په حواله سره خبره وکړو چې یعنی د ځوانانو د لپاره د تعلیم چې موقع دي هغه لا پوره نه دي. نو د جنکو د تعلیم په حواله سره سره ته ویلی سي چې د هغو د لپاره بیا وضعیت څنګه دی؟
ډاکټر صاحب فپاټا کې په دې ټیم کې ګورا ماته ویلو چې دا هلته کې دا کم تبدیلی چې راځي دا به ډېر ټیم اخلي. یو وخت داسې وو چې د هلکانو سکول هم راتلو، نو د کلي چې کم مشران وو هغه به په دې باندې جنگ کوو چې زما په ځمکه کې یا زما په خاوره کې دا سکول نه جوړیږي، او ځکه به داسې ویل هغه به دا خو د انګریز تعلیم بدل تکي، او مطلب دا به لکه دومره خلق چې دي ذهني تور دي ته تیار شو چې مونږه تعلیمی لائن ته را نه شو، تم کې اوس رو رو هغه تبدیلی راځي. خلق په ویږي چې په دې دور کې او ډیر زیات ضرورت دي خبر دی چې تعلیم وکي یو کس نو مخه تبا زی. نو هغه سوچ وسم سن سره د خلکو په ذهنونو کې دی د خزو تعلیم ته چې دی په ډیر خ نظر، چون کې خلق نه ګوري او چې کم خلک په دې ټیم کې پوه دي یا بهر ملکونو ته تللی دي یا بهر خارون ته تللی دي، او هغه په دې خبره پوه شوې دي چې په یو معاشري ترقی د لپاره د څنګه چې د یو حالت تعلیم ضروري ده، دغه شانتي د جنۍ تعلیم هم ضروري دي. نو هغه خلک په دې کوشش کوي چې زمونږ لوریانې زمونږ خويندې هم سکولونو طرف ته لاړې شي. خو هلته کې د فاټا سکولونو کو تاسو ته زوې ما، نو هلته تقریبا چیرته 10 یا 15% کم دارې شو دا چې دغه جنکۍ به په اسانه باندې هغه د سکولونو موجود دي. باقي چې څومره جنکۍ دي کو هغه چیرته د 15 یا 16 په کلاس پورې په مشکله باندې یو پرایمری سکول کې هغه خپل تعلیم حاصل کړي، خو دا غره بعد های سکول خو بالکل نشته دي او کالجونه هم بالکل نشته دي. دا د فار خلک څنګه چې تاسو مو ویل چې هغه خپل بچي بهر ته نشي لګلې، لاغه الته کې چون کې هغه سکیورټي یا د خلکو هغه مایند دوم دي چې دومره ټرسٹ نشي کولای چې خپل لور چې دي هغه 15 غنټه یا 6 غنټه لري چې د کالج او د سبق لپاره ولېږي. نو په دې ټیم کې د جنکو سکولونه هغه بزوی ما چې بالکل د نشي ضرورت برابر دي. نو په کار دا او زمونږ مطالبه دا ده چې فاټا کې د جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات توجه وکړي، ځکه چې جنکې د معاشري هغه طبقه ده چې کله ستا په کور کې زمونږ لوریانې یا خويندې تعلیم یافته وي، نو زمونږ روان نسل چې دی هغه به یو ښه طرف ته لاړ شي. خو د بد مرغه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې هلته د جنکو سکولونه یا د جنکو د پاره کم کالجونه چې دي هغه ډیر زیات کم دی، او بلکې زه به ویم چې د نش برابر دي.
سو یو فراد علی صاحب غنی چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هغه خلکو کې چې په خوا به د تعلیم مخالفت کاو، اوس د تعلیم په اهمیت باندې پوسوي دي او دې ته آماده دي چې خپل ماشومان جنکې هلکان دغه سکولونو ته ولېږي، کالجونو ته ولېږي، یا بیا اوس غوښتنه کوي چې دې ته د هم سکولونو جوړ سي. داسې څه هغه پوسوي دي؟
بالکل کاکر صاحب، تاسو ته ما اول ویل چې دا تبدیلی بالکل راغلی ده، او په هغه کې کوم څه سن سکریډیټ د ټرایبل یوت ارګنایزیشن کوم چې زمونږ د ځوانانو د هغه بیلټ یو تنظیم دی، په هغه ته هم زه سکریډیټ ورکم منظم چې زبا په خپل ځایم، کوم چې ځکه چې مونږه د دې تعلیمی اویرنس سیمینار مونږ وکړي په کالجونو کې، په سکولونو کې، بلکې په کلو کې خلک هم په دې باندې پوه کو چې ګوره کو تاسو په دې ملک کې ترقی کول غواړي، یا تاسو وایي چې مونږ چونکه مونږ پښتانه بار بار دا خبره کوو چې په دې ملک باندې پنجابیان چې کوم دي هغه قابض شوی دي، هغه موږ خپل حقوق نه راغی. نو موږ کو خپل حقوق اغستر غواړو، او موږ وایو چې موږ هم سیټل شو، موږ هم دا غواړو چې د دهشتګردۍ نه راوځو. نو ضروری خبره ده دا چې موږ تعلیمي خپل بچی باندې تعلیم حاصل کړو. نو په دې ټیم کې د فاټا سبوی ما چې د 19 اباو پرسن کم خلک چې دی هغه بالکل په دې خبره باندې پوه شوی دی.
تر 90% زیات خلک، یعنی تاسو وایسته چې هغه په دې خبره پوه دي چې تعلیم ډیر ضروری دی. فرهد علي صاحب د مرسره یو دوه اوریدونکو دی، ها د مرسره یو دوه اوریدونکو دی، هغه به هم واخلو ګمان کوم چې هغه څه پوښتنه کوي. کمال شاه ورور دی، له جنوبي وزیرستان څخه ټلیفون کړي. ستړي مسې په خیر راغلی.
السلام علیکم نصیر بھائی، څنګه شي جوړه په خیر؟
شکر دی. څه پښتنه بلری؟
پښتنه خو سردا لرم، از خپل کماشه د تنه مطلب خبرې کوم. فعلاً موږ په پښین کې وو، شو یو د ساوث وزیرستان کې نو دی وزیرستان تقریبا 12 سورج زما وسولي چې ز خپل پاتا تتلل منن ما شام رالم په والله شدانن عالم. نو د تعلیم پاک ز خپل یو سټوډنټ ما زتلل و ما دوری چې ما کوم دا چیک پوسټونه یا سیستم ما وکتلو. نو به ما سره خپل کارډولو نه چې به یا د کالج کارډو یا به د اکیډمی کارډو ما چې به په کم چک پوسټ ښکاره کولو بالکل زه دومره مایوس شوم، دومره مایوس شوم د دې خپل تعلیم نه. سیاره ولی ما خو به دومره فخر کولو چې یاره ما سره خو یو کارډ شته، زه کوم د دې ملک مطلب د شیری یو حق لرم. یاره ولی که څه هم ما کارډ مطلب آیډنټی کارډ شناخت کارډ ما نه جوړ کړی، دا خو زما پہچان ده. نو ما ته به دا زړه ډیر لیر شو. دوه شپې ما وکړلې زه د خپل علاقې ته ولاړم، زموږ تحصیل کې کم ده، تحصیل توی خوله ده، په دې کې زه وګرځېدلم. نو هلته ما خپله زه ولاړم چې وګرځېدلم، تقریبا زموږ د دې تحصیل 50,000 آبادی ده، 50,594 آبادی ده، د 2007 مطابق. په دې ټولو کې یو دانه د نجونو سکول ولو، نور خو بالکل نه. مطلب بیا زموږ د تحصیل چې مخ ته بیا پسې ځي تنهایی راځي، بیا وانه ده. نو په دې علاقه باندې په والله که ما نه کالج لیدلی، یو خو سکول خو به مې لیدلی په دا خپل تحصیل کې. نو زه چې دا دوله شپې ما وکړلې رالمه، نو هلته چې ما کومه سیستم ته وکتلو، لس کاله مخکې زه د خپل وطن ته تللی وم چې اوس دا وار بیا ولاړم. ما خو زړه دومره خوشحاله و چې خدایه څومره چینجز به راغلي. پاتا خو د کی پی کی احساس والا هغه رقم سیستم ولو دارو دومره خراب لو دومره
دغه ستونزې دي. کمال شاه ورور، غشتنه مو څه ده؟ څه پښتنه مو ده؟ غشتنه او پښتنه کرا ته وایي سن ډیر مننه به وي چې خبرونه کې وخت نه
موږ نه ده. غشتنه زموږ نه ده، موږ د خپل مسیرانو ته وایي چې زموږ خو ګوره دوري د ملکانو سیستم یې کم فندیز ملاوي دي، هغه ملکانو ته ملاوي دي، ملکانو ته ملاوي دي.
سام ډیر مننه. او دا ودرو لکور می څخه ټلیفون کړی دی. ستړي مسه په خیر راغلی.
نا کې تاسو تاسو ملمته هم سلام وایم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه. څه پښتنه به دا ودرو
پښتنه سمې دا کنه چې زمونږ په بیلی می جوان حکومت دا ضرور کیسه لکه د سی وسط شو. اول په مونږ باندې سیار نه پیزو، بیا په دې د لتون په مونږ نه پیزو، دریم نمبر پوښي جیار په مونږ نه پیښو. اوس به قانونه مونږ پرته یو، زمونږ سکولونه زمونږ حالت به څنګه زمونږ ترقی وو کی زما د خپل کبلی ورو نه دا خوازه کده چیرې نور ثبوت لاړ شي. نو بیا تاسو وګورئ زمونږ په کراچۍ کې زمونږ د کبلی ورو سره حال ده، بیا زمونږ سره داسې کیږي که مونږ د خپل خلکو پر یاد پوښوي، دنیا ته خیو خلکو ته پوښوي، انساني حقوق په طریقې باندې مونږ دا وایو چې زمونږ کبلی ورو نجوان ته دا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي، بیا زمونږ جیلونه ځای وي. نو زه به د خپل تاسو ملمته دا خواست کوم پوښي چې تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې زمونږ باندې درې نظامونه داسې راغلو و زمونږ بې قانونه په نظام کې پرتو یو. اول سیار بیا پوځي عدالتونه وو، دریم نمبر کې پوښي بیا ای جی آر شو، څلورم نمبر کې مونږ دلته بې قانونه پرتو یو. زمانه ژوند ته به څه ترکیو کې څه بسکول وایي څه په دې حالت کې زمانه ژوند خوشاله اوسي.
سامه خبرونه ته غوښه اوسې دا ضرور او تاسو د خبرې جواب در کی. فرهد علي صاحب، تاسو د داود ورور پښتنه واورئ او د کمال شاه صاحب نظر مو واورئ، خو خیره د خپل سیمې د شاته پاته وضعیت په حواله سره خبرې کول چې هیڅ پرمختګ هم نه دی سوی. خو داود ورور چې کوم دا خبره یو ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه چې اوس په خوانی قبایلی ضلع بے قانون پرتی دی، اف سی آر هم نسته، آی جی آر چې تر څو ورځې پوری وو هغه هم ختم سوی دی. پا په دې حواله سره به څه وایست؟
کاکړ صاحب داوود بھائی یو دیبل ملګری چې کومه خبره وکړي دا بالکل دې کې حقیقت او دا صحیح خبره دی. د سو پوری چې د نوی قانون خبره ده نو دغه سوچ او دغه غوښتنه زمونږه د حکومت نه هم ده چې په دې ټیم کې لګتا سو مخ کې په ایف سی آر کې یو کلکټیو پنیشمنت وو چې یو کس په یو جرم مو کوټول خاندان به پکې چدا وو او کله نه چې ایف سی آر ختم شوه دی او هغه کې مطلب کاغذی کاروایانو کې چې ایف سی آر ختم شوه دی او پاکستان به په پاډه کې وی یا به ای جی آر وی داغه نه بعد تیر یو میاش مخ کې په باجول کې یو داسې واقعیا شوی او هغه کې د ټول کلی خاندان پاکي زنانه پاکي کې ماشومان او تقریبا سلوی خلک چې دی هغه جیل دراو وسو نو په دغه کې زمونږ د حکومت د مطالبه ده چې په یو ځای کې ایف سی آر نه وی یلته ایف سی آر ختم شوی کلکټیو پنیشمنت ختم شوی دی ته په کم قانون کې به دومره خلک کې دی راوځته نو په دې ټیم کې په پاټا کې د پاکستان تحریک انصاف کو ډیره زیاته مکمل زبوی هم چپلات ته د هغه سره لائن اپ اډر نشته دی په داغه د گورنر سره ملاوي شي ناغه بدرته یو خبره کوي چې دا د سیزنونه دی او مونږ به داسې کوو بیا د وزیر اعلی سره ملاوي شي ناغه بدرته بیا بل غر ولي کو پرسته دی یو منیسټر سره ملاوي شي هغه بدرته بیا بل سوي تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل باندې باندې کلیر نه دی چې مونږ په پاټا کې څه کول پکار دي او د ډیره د مایوسی خبره خدا ده چکلا دغه ای جی آر دغه امپلیمنٹ کو زمون مطالبه دا وچنا ال تری صرف یو ون کنٹری اینڈ ون لا صرف کنسیشن نه پاکستان دی امپلیمنٹ شي مون ته ای جی آر یا سبل قانون نه دی خوخ نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت اغه سیس دی په کورٹ کې چیلنج کو چنا ای جی آر ټیک ته دلته دا نو دا ډیر د مایوسی خبره ده د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه زمون دا مطالبه ده تاسو سره مداري دا جوړي کې چې کومه وادي تاسو د قوم سره کړی دي تاسو خو غټول شي او نګ واپس ریورس روان دي.
بالکل یعنی تاسو وایئ چې هغه کومې ژمنې کړې دي هغه دی پوره کې خو حکومت هر وخت هم دا خبره کوي چې د قبایلی سیمې چې دینو هغه کې به پرمختیاي کارونه کوي هلته به سکولونه جوړوي
دغه کټکوم او بخنه غواړم حکومت صرف او صرف هر ماخام چې ګوري نو یا کو سبال اخبار ګوري د دیو به یو نوې دغه راغلی چې مونږ دا کو یا کو پرسته دی یو منیسټر سره ملاوي شي مونږ دا کو دیو چې سمره په اخبارونو کې یا په ټي وي باندې سمره اشتهارات بزوي مجدا لګي خو په حقیقت کې په دغه خاور کې ډیر زیات خلک دې مایوس دي او هغه خلک چې هغه د مرجر په حق کې هغه په دې خبره خوشاله او هغه ټول کو سټوډنټ طبقه دا او کو یو طبقه دا او کو بل سپر طبقه دا هغه ټول مایوس دي ځکه چې هغه حالات ته ګوري چې دا څنګه قانون دی دینو هغه ایف سی آر خو مونږ په خیبر پښتونخوا کې زم شو زمونږ د سټوډنټانو کوټا سیټ چې دغه به ختميږي مونږ ته چې داسې نوې تبدیلی را نه لا زمونږ خلک چې دي سب جاب څنګه چې مخکې په نوکریانو نو هغه شانتي دي زمونږ نه مطلب در چې څه قانون نشته دي نو خلک ډیر زیات مایوس دي او د مایوسۍ شکار دي او خپل زره ویم چې زما په شانتي کم سوشل اکټیویست هغه خپل چې څومره هغه اکټیویټیز کې یو کم جدوجہد کړي په هغه باندې مایوس دي چې موږ دا دومره کوشش کړو نو دا خیر موږ ترسته د پاره کړو د دې قسمه تبدیلی د پاره موږ کړو چې په دې ټیم کې موږ خلکو د باران په ټیډه ما او ناوی لاندې مشپښونه هغه ناوی لاندې ورېښتې یو او خلک ډېر د مایوسۍ شکار دي.
او فرهاد علي صاحب تاسو خو چې کومې خبرې وکړي اوس بل پښتنه دا ده یعنی تاسو خپل په خبرو کې دا هم ویل چې د لوکل ګورنمنت یا د بلدیاتو انتخابات چې هغه په سپتمبر 2013 کې کېدل دغه رنګ قانون هلته اوس نسته په ان اف سی ایوارد چې په هغه پیسې هم نور کې صوبې په خپلو کې سره اخته دي هم دغه رنګ بیروزګاری تعلیم ده دا رکاوټ په کم ځای کې دي څوک خلک دي چې د پخوانیو قبایلی سیمو د پرمختیا په لار کې رکاوټونه یا خندونه جوړي.
کاکر صاحب د پاکستان چې کوم قانون دی او دل کوم خلک چې دی د چا په لاس کې اختیار دی نو هغه به زوی ما چې زمونږ په ملک کې خو د بدقسمتۍ خبره صرف په نوم باندې جمهوریت په نوم باندې خلک وایي چې دا وزیر اعظم دی یاره دی پارٹی حکومت ته خو دلته اختیار چې دی هغه زمونږه د ملیټری لیډرشپ سره ټول اختیار دی او د هغه ثبوت دار دی چې کله د ایف سی آر نه ختمېدو یا د فاټا زم کې دل کوم رکاوټ وو نو په هغه کې بمونګه د سیاسي هغه ټیم کې چونکی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وو او داغه د لیډرانو سره بمونګه ملاوي دو یا ایون د نواز شریف سره او داغه سره چې څومره زمون ملاقات وو شو داغه سره مونږ کم بحث وکړو نو مونږه چونکی یو خدای وو چې مونږ بعد د لری نار سلیدل چې پلان کې حکومت غواړي یا نه غواړي
چې کله موږ دا غوسه مخامخ میلاو شو نو موږ په دې خبره پوه شو چې د دې خلکو په لاس کې هیڅ اختیار نشته. خو بیا موږ خپل روح چې دی هغه جی ایچ کیو ته راوګرځو، موږ د جی ایچ کیو روح خو دا خلک موږ کنوینس له ارمی چیف یا بی جی ایس پی آر چې سر موږ تاسو د دې خاورې ځوان خل یو، موږ د دې ملک لپاره هم څه کول غواړو او هغه سیز پازیټیو به موږ کله کو چې موږ ته قانوني اختیار میلاو شي. او که تاسو مزید موږ په دغه تیارو کې ساتئ نو موږ به د دې ملک نه به ځوان خل چې دغه به د بغاوت په چغه ایستلو باندې مجبور شي. او چې کله هغه وغوښتل نو زموږ په خپل امید نو چې په درې ورځو کې بل د نېشنل اسمبلی او د سنټ نو بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی نه پار شو، نو دې ټیم کې چې څو واړي زمونږ ملیټری لیډرشپ چې څو واړه راکېږي. زه اوس دا خبر دغه کوم په پلس کې عمران خان چې زمونږ د پاکستان وزیر اعظم دی، خو چې هغه ته څنګه آرډر راشي هغه هغه شانتي کوي. خو هغه ورته نن انداز دغه وکړي چې مطلب په بل میاشت کې په فبروري کې د لوکل باډیز هم وشي او صوبایم دی وشي، نو زه بل قوت په پاکستان کې په دې ټیم کې نه نیمه چې هغه به دغه سیز ته رکاوټ جوړ شي. خو دویم رکاوټ چې کوم دی خو هغه د جمهوری یا د پاکستان حکومت د طرف نه وي، نو هغه په دې ټیم کې دا دی چې پاکستان اصل کې ان ایف سی ایوارډ چې کوم موږ ته پیسې ملويږي هغه موږ ته راکول نه غواړي. نو پرسته فائنانشل کرایسس په پاکستان کې ختم شي نو زه هم چې ان شاء الله دا څومره مطالبات چې موږ دي دا ټول به آسان وي. نو دا دوه رکاوټونه په دې ټیم کې په نظر باندې راځي.
او فرهاد علي صاحب، یو اخرنی پښتنه چې په خبرونه کې وخت ډیر کم دی، څه فکر کوي چې د قبایلی سیمې او په خلګه او په خاصه توګه ځوانه طبقه چې د هغوی د ستونزې او مشکلات به حل سي په نږدې وختونو کې کنه ډیر وخت به واخی؟
کاکر صاحب، وای دنیا په امید خوړل کېږي. زمونږ خو امید دی چې ان شاء الله زمونږ چې څومره مسائل دي هغه به حل شي. خو په نظر دا سی راځي چې ګورنمنت ته ګوري اول تک په ملک په دې ټیم کې کوم حالات روان دي، نو یقینا چې د دې خبره محسوسيږي چې دا سیزونه به ډیر زیات ټیم اخلي، چونکی حکومت خو بار بار دا اشتهارات جاری کوي یا په اخبار کې یا په ټیو کې چې موږ بداو کو یا بداو کو. په دې ټیم کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل ایم این اے ګان یا منیسټران هم مایوس دي او هغه چې زمونږ دغه سره داسې انډیویجوال میټینګز کیږي نو هغه دا دی چې مطلب دا خپل منځ کې ملک په دې هیڅ کلیئر نه دي چې هغه به دغه مونږ ترا کی. نو دا ډېر د مایوسۍ یو لهر دی چې په نوجوان کل کې په ځوان کل کې خور شوی دی. او ما خو تاسو ته امید خو زمونږ شته په نظر نه راځي چې دغه مسایل به په لږ وخت کې حل شي.
ډیر مننه فرهاد علي صاحب او کور مودان د وخت را کولو. تاسو د ټرایبل یوت ارګنایزیشن صدر او هم ورسره په قبایلی تنظیمونه چې وویشتي د هغوی چې کومه جرګه جوړه سوې ده د هغو ویان دي استه، بیا به هم په خبرونه کې زحمت درکو. ډیر مننه. ډیر مننه ګلاو قدر من اوریدونکو، ځینې پوښتنې وې چې هغه نیمګړی پاتې سوي دي، خو په راتلونکو خپرونو کې به هم دغه پوښتنې کوو. غواړو چې د ځوانانو ژغ تر تاسو پورې په ښه توګه در ورسوو. د دې سره د خپرونې وخت سر ته رسیږي. تاسو ته یادونه وکړو چې په فیسبوک باندې هم دغه خپرونه تاسو بیا لیدلی شئ، facebook.com/voajua. هم دا ډول په جیوه په ویبپاڼه باندې هم لیدلی شئ، voajuanews.com. زه قربان نصیر پاکر سره د پروډوسر ارشد علي ستاسو درنه خدمت اجازه غواړم تر بل خبرونه پوري د خدای په امان.